په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه چې د افغانستان امنیت او سولې یو مطرح موضوع ده پیل سوې ده. دا هم اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د روانو حادثو په اړه نظر څرګند کړی دی، خو دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د ناتو سازمان سرمنشي وایي جرمني او ناروی ویلې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اسانتیا برابروي. د بختري گنجینې په نوم تاریخي آثار او په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان حکومت ته یو نیم میلیون ډالر عاید راوړی دی. او د پاکستان یوې محکمې حافظ سعید چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو په مالی تمویل تورن دی په 11 کال حبس محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سازمان سرمنشي وایي جرمني او ناروی ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اسانتیا برابروي. یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیل دمخه وویل چې دا سازمان په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دی او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ټولو هڅو هرکلی کوي. ښاغلی ستولتنبرګ له طالبانو غوښتي چې په قوي اراده د مذاکرو میز ته ولاړ سي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو توافق ته نږدې سوي دي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یو غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې و، شغلی اوبراین ویلی زه فکر کوم چې موږ د یو پاموړ پرمختګ په حال کې یو. نو موږ هیله شدلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبره کړې و. د کندز ولایت د کرنې او بولګونی او مالداری ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د لمنځه تلو په حال کې دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری چارو رئیس عبدالهادي قرلق په دې اړه خپل اندېښنه نن له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
روز بروز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبي ځنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه زورواکي په خپل سر ځنګلونه وخی. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او د شرچی ولسوالیو کې د پیستو نوي ځنګلونه جوړ کړو.
شغلی قرلق زیاته کړې چې د دې کار د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د بختري گنجینې په نوم تاریخي آثار او په تیر دوو کلونو کې د افغانستان حکومت یو نیم میلیون ډالر عاید راوړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند صابر محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د عاید د چین په بیلابیلو ښارونو کې نندارې ته د دې آثارو د ایښودلو څخه ترلاسه شوی دی. د شغلی محمد په خبره تر اوسه د بختر گنجینه د نړۍ په 28 موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوې ده. بختري گنجینه د یونان او بختر د پخوانیو کلتوري او تاریخي دورو آثار ګڼل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ ړونکو په وینا د گنجینه له هغو آثارو جوړ دی چې له طلاتپې، آی خانم، بګرام او د بلخ ولایت له زرګرانو تپې څخه ترلاسه شوی دی. د دې گنجینې شاوخوا نیمایي آثار د شبرغان د طلاتپې اړوند بلل شوی دی. زموږ غلازه د راډیو وري. د پاکستان یوې محکمې حافظ سعید چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو په مالی تمویل تورن دی په 11 کال حبس محکوم کړ. د پاکستان په لاهور ښار کې د تروریزم ضد محکمې د غرض نوموړی د 10,000 پاکستاني روپۍ چې د 194 ډالرو معادل کېږي په ورکړه هم محکوم کړی. د حافظ سعید همکار ملک اقبال ته هم ورته جزا ورکړل شوې ده. حافظ سعید چې ځان بې ګناه ګڼي د لشکر طیبه په نوم د یوې ډلې بنسټ ایښودونکی بلل شوی. دا ډله تورنه ده چې په هند کې یې په 2008 کال کې د برید په ترسره کولو 160 کسان ووژل. نوموړی په تیرو لسو کلونو کې څو ځله نیول شوی او بیا خوشې شوی و. د ازبکستان حکومت د کورونا ویروس د کنټرول لپاره په یوې نوې هڅې کې چین ته محافظتي جامې، ځانګړي دستکشې، وقایوي ماسکونه او نور طبي تجهیزات واستول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون په دې اړه فرمان صادر کړ او د دې هیواد د حکومت په خبره د دغو وسایلو ډکه یوه پوځي بروړونکې الوتکه له تاشکند څخه د چین پر لور تللې ده. ازبک چارواکي اوس چین ته د دوهمې جوپې طبي وسایلو د استولو ته بیا نیسي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې چینایي چارواکو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کموالي راپور ورکړی. د چین چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړه سوي کسان 1,113 تنه او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 4,463 تنو ته رسېدلی دی. د چین د عامه روغتیا د ملي کمیسیون په وینا دا شمېرې پرون ناوخته ثبت شوي دي. او په ایران کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد خبریالان احضاروي، پر کورونه یرغل کوي او کاري وسایل ضبطوي. دغه ډله وایي په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 10 خبریالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړیو لخوا په نشر شوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د مخه د انتقادونو د چپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي دي. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري پر 1 ترسره کیږي. د ایران د کهبان شورا د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زرګونه نمایندان سلبي اعتماد کړی دي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوسم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټي دري، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.5، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 11.6، اسمان زایزه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.6، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15.5، اسمان شین.
شپږ بجې او 2 دقیقې سوې. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې د افغانستان امنیت او سولې یو مطرح موضوع ده پیل شوې ده. دا هم وري چې جمهوري ریاست وایي د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په 2 ورځو کې لاسلیک شي. د لال بیبي په نامه د هغې ښځې داستان هم دراوره و چې د زور زیاتي قرباني ده. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې د افغانستان امنیت او سولې یو مطرح موضوع ده پیل شوې ده. د ناتو متحدانو ویلي چې د افغانستان ماموریت ته ژمن دی او خپلې همکاري ته به دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د ناتو سرمنشي وایي چې ناروې او جرمني پیشنهاد کړی چې بین الافغاني خبرو ته په اسانتیا برابرولو کې به همکاري کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناتو دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره بروکسل ته تللی او د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. صدیقی صاحب، د ناتو مشرانو د افغانستان پر موضوع نورې څه څرګندونې کړي؟ صدیقی صاحب، صدیقی صاحب لکه چې زموږ آواز نه اوري. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره په بروکسل کې دی او د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. هڅه کوو چې بیا هم تماس ورسره ونیسو. صدیقی صاحب، که آواز مې اوري، د ناتو مشرانو د افغانستان پر موضوع نورې کومې څرګندونې کړې دي تر دې شېبې؟
صالح صاحب، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې ناروې او جرمني ویلي دي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. ستولتنبرګ وویل چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي.
نو Norway and Germany has offered to facilitate.
دوی وی ناروی او جرمنی پیشنهاد کړی چې بین الافغانی خبرو ته اسانتیا برابر کړي. کوس په دې برخه کې پرمختګ وګورو او وکولای سو بین الافغانی خبرې تر سره کړو. د ناتو دو متحدانو ناروی او جرمنی د دغو خبرو د اسانتیا برابرولو پیشنهاد کړی دی. دوی د دې وړاندیز ډیر منندوی یو.
استوندرګ په واسطه وخت له طالبانو وغوښتل چې حکومت هم کوي او له یو جدي او رښتونی اراده سره د ټولې خبرو وروسته راځي چې د پوهنې طالبان د جګړې په نظر کې پیدا کوي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې چې نه هم په افغانستان کې د جګړې او
بله متاسفانه صدیقی صاحب چاواز مدیر خراب راضی او تخنیکی هم کار څخه هیله کوي چې بیا استاد سره تماس ونیسي او له تاسو به وغوړو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دو ورځنی غونډې پر مهال چې نن یې اوله ورځ ده او پیل سوې ده د افغانستان پر موضوع کومې څرګندونې سوې دي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ ویلي چې ناتو ته ناروې او جرمني پیشنهاد کړی چې بین الافغاني خبرو ته په اسانتیا برابرولو کې به همکاري کوي. جرمني تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې په مسله کې د همکاري ژمنه کړې وه. دا به د سل کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې موضوع یو ور بیا ګرمه سوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې په موضوع کې د ځینو خنډونو یادونه کېدله چې د ځینو مخالفتونو له کبله د سولې پروسه له ځینو خنډونو سره مخامخ ده. یو ور بیا د ازادي راډیو خبریال ته ورزو مصطفی صدیقي د ناتو په مرکز کې دی. صدیقي صاحب، د ناتو مشرانو کومې څرګندونې کړې دي؟ د ناتو د سرمنشي تر څرګندونو وروسته سو आवाज ډیر خراب سو متاسفانه، اوس مهرباني وکړئ.
بله، ما ویل سالیسب چې سټولتنبرګ نن ویل چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي او هغه له طالبانو څخه وغوښتل چې خشونت کم کړي. خو دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې ده چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمیدو ښکاره نه کې نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تاسو پوهیږئ چې د پرمختګ خوشبینه اون کې پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې څخه را رسیږي. خو په کابل کې مثلا د سیشن به په سهار خونړی حمله وشو چې پکې تلور نظامیان او دوه ملکیان ووژل شول. اوس نورې پوښتنې لا به ځواب پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت به د سولې توافق ته رسیږي دا معلومه نه ده مشخصا، او آیا اوربند به وشي که نه. تاسو پوهیږئ چې دا د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی په بروکسل کې چې د ناتو د دو ورځنی غونډې په اړه یې څرګندونې کولې. د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان امنیت او سوله یو مطرح موضوع ده او د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم د ناتو مشرانو څرګندونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وایي چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ولسمشر یو ویان ازادي راډیو ته ویلي چې افغانان او حکومت په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. تفصیل د نسیم شفق نه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبراتورو کې ورستۍ پرمختګ ولسمشرۍ ماڼۍ د تاوتریخوالي پایدار کموالی او د اوربند ټینګښت هیله منه کړې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د تاوتریخوالي د پایدار کموالی پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندېدو په مفهوم ده. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د چهارشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
به این معنا که پایان جنگ
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زمنګ دریز د جګړې پای او د تاو تریخوالی کمې دل دی چې پایله هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي
او مذاکرات مستقیم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماخام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی پمپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پایداره او د پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایی رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه ښودلې چې شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاستیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورنکړل. له بلې خوا په افغانستان کې د جرمني استازي مارکاس پوتسل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید دا پرمختګ له خطر سره مخامخ نه کړي بلکې ټول د بین الافغاني خبرو لپاره سیاسي اراده وښيي. هغه ویلي چې هیواد یې په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته چمتو دی. په همدې حال کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاستیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم تلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلي اشرف غنی او ښاغلي ډاکټر عبدالله سره شوی دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو د پاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسری صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د بې میخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو د ورځپاڼې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي که د سولې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شي امریکا به له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي.
بل خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیلمند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. اسدالله الدین او نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي دي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې باخبره سرچینې د نوم نه ښودو په شرط اسوشیټډ پریس اجانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یوې غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې وه د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي دای فکر کوي چې د یو د پام وړ پرمختګ په حال کې دي. ښاغلی اوبراین ویلي د افغانستان په حالاتو کې هر ډول وړاندوینه ستونزمنه ده خو په خبره یې دوی په محتاط ډول خوشبین دي چې نوي خبرونه په لاره دي. کومې سرچینې چې اسوشیټډ پریس سره خبرې کړي زیاته کړې که طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي بیا تمه کیږي چې د دوی ترمنځ هغه هوکړه هم لاسلیک شي چې هدف یې د جګړې پای ته رسول دي. د سرچینې په باور اټکل دا دی چې د لویې هوکړې تر لاسلیک وروسته لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د خبرو کې به د ټول افغانستان په کچه استازي ګډون ولري او یو شمیر چارواکي به هم پکې وي چې د دولت په استازولۍ به خبرې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ولسمشر ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید معناداره بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبراین ویلي که دواړه دا خبرې یعنی تاوتریخوالی کم شي او بین الافغاني خبرې پیل شي او یو شمیر نور شرطونه ومنل شي دای هیلمند دی چې خلک به ښه خبرونه واوري. په راپور کې نور شرطونه دا ښودل شوي چې طالبان به له القاعده داعش او نورو نړیوالو سخت دریځو ډلو سره اړیکې شلوي. اوبراین ویلي اوس د دې وخت را رسیدلې چې امریکایي ځواکونه چې د پټکو د افغانستان لپاره یې ډېر قرباني ورکړي او لګښتونه یې کړي خپل هیواد ته ستانه شي. د زیاته کړې ځواکونه به د شرایطو له مخې راستنیږي چې یو شرط د امریکا د ملګرو خوندیتوب او بل دا ډاډ دی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي. اوبراین ویلي فکر نه کوي چې د ځواکونو وتل دې سملاسي ترسره شي. اسوسییټډ پریس په وجلا راپور کې لیکلي طالبانو امریکا ته غوښ کړی چې د دوی د تاریخوالي د ورزنی کمښت جواب ورنکړي، دوی به د سولې خبرو په شاشي. دوه طالب چارواکو دغه خبری اژانس ته ویلي امریکا ته دغه غوښ د طالب مرکچانو مشر مولا عبدالغنی برادر کړی. خاغلی برادر تیر اونۍ قطر کې د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د طالب سرچینو په باور د دوی د غوښتنې ته تر اوسه امریکایي چارواکو جواب نه دی ورکړی.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لال بیبی پلار له حکومت غواړي چې لخواوند څخه د هغه د لور په طلاق اخیستو کې ورسره مرسته وکړي. ډاکټران د لال بیبی وضعیت ښه ګڼي، هغه مخکې سخته شکنجه سوې وه. تفصیل له ناجیه سپینه.
پر ما باندې ظلم راغلی، زیو پریاره سن تړلی، لاسونه را سن تړلی.
د هغې میرمنې غږ چې د تاوتریخوالي قرباني شوې ده. لال بیبی ولس کلنه ده، تازه هیله منده شوې چې په خپلو پښو به بیا ځلي ګرځي. هغه چې تر دې یوه میاشت مخکې ډاکټرانو د پښو د پرې کېدو خبره کړې وه. لال بیبی چې د خپل میړه لخوا د سخت شکنجې له امله دغه حالت ته رسیدلې وایي نور به میړه ته ستنه نه شي.
لاسونه راسنه تړلي ول یم، سرې چاوې را باندې پیاما ول یم، په سیخه کې ول په کېبل ول یم، په مختبلي په یاما بس په ټول شیانو بس ول یم.
د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ دغه اوسیدونکي په 14 کلنۍ کې په بدل کې ورکړل شوه. بدل هغه دود دی چې د نجلۍ او هلک کورنۍ خپلې لونې د یو بل زامنو ته په نکاح کوي. د دې چې له واده یو کال تیریږي، نږدې 2 میاشتې وړاندې کورنۍ خبره شوه چې خاوند یې نوموړي شکنجه کوي. له هغې وروسته یې د فاریاب ولایت روغتون ته انتقال کړه، ورپسې مزار او اوس په کابل کې بستري ده. لال بیبی اوس د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې ده. تر دې وړاندې په فاریاب او بلخ کې ډاکټرانو ویلي وو چې د لال بیبی پښې به د سختو ټپونو له امله پرې شي، هغه خطر چې اوس له منځه تللی. د لال بیبی معالج ډاکټره فریبا حبیب وایي د لال بیبی د پښو وضعیت په ښه کېدو دی او ډېر ژر به وتوانېږي چې په خپلو پښو وګرځي.
اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی، د دواړو پښو ګراف شوی او د پنجشنبې په ورځ به یې بیا ځلې د پښو ګراف وشي او نتیجه یې ګورو چې څومره مثبته ده.
لال بیبی له زرګونو هغو میرمنو یوه ده چې د تاوتریخوالي قرباني شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له یاد کمیسیون سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي.
په افغانستان کې ښځینه منصوبین وایي چې د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل 2 کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د ښځینه منصوبینو پر ستونزو او چیلنجونو تمرکز کړی دی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د غرض د ملي امنیت عمومي ریاست له څخه باندې 2000 ښځینه منصوبینو څخه پوښتنې سوي دي. دا هم په دې اړه راپور. فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه پر ځان منلي خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبری اژانس ته ویلي
اکثر وخت زیات زنګونه راځي، تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلیم او راته وایي چې ترور کوو دی، خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم. په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینهوو شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل 2 کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړې دي. د کمیسیون پر راپور کې ویل شوي چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې، ځکه نو په راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د دغه کمیسیون د دوه کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
څېړنه د کمیسیون د څوارلسو دفترونو د خزینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتنلیک له مخې د مخامخ مرکې په ډول ترسره شوې ده. په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له 2202 تنو خزینه منصبینو سره مرکې شوې. په کاري چاپیریال کې د تبعیض او ځورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي تر څو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستا ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمع وسي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منصبینې په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونې او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې د پښتل سویو له جملې 3.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې وړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منصبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي، ځکه چې زیاتو پښتل سوو ښځینه منصبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځینه منصبینو رول مهم ګڼل کیږي. د هلمند اوسیدونکي سردار وایي د کورونو د تلاشۍ پر وخت ښځینه پولیسو ته ترجیح ورکوي.
پولیس ډیر راضي ډیر خوشاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیس تلاشي وکړي، ډیر خوشاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
حتی موکړه چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور په اړه د دفاع، کورونیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست نظر هم راوخلو، خو د دغو ادارو ویندویان مو پیدا نه کړای سوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې د تخمین له مخې په ټول افغانستان کې د معلولینو 5000 اسناد یا جعلي دي یا په تکراري ډول جوړ شوي دي. لال الدین اریوبی خبرلانه ته وویل چې په ټول افغانستان کې له دوی سره د 7300 اسنادو د څېړلو او پروسس بهیر پیل شوی دی. بلخو روغتیا وزارت وایي چې د دوی متخصصین چمتو دي د معلولو کسانو په پیژندنې کې له دې پروسې سره همکاري وکړي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر وایي په تیرو 3 کلونو کې معلولینو او د شهیدانو وارثانو ته د اسنادو په جوړولو کې لازمه پاملرنه نه ده سوې او جعلي اسناد جوړ سوي دي. لال الدین اریوبی د چهارشنبې په ورځ د ولایتونو امیرینو د وړتیا لوړونې او همغږي د دورځني ورکشاپ په پای کې خبریالانو ته وویل چې د دریو میاشتو په اوږدو کې به په ټولو ولایتونو کې له دوی سره ثبت شوي اسناد شفافیت په هدف وڅېړل سي.
نمونگ تخمین داده چې حد اقل یک کم از کم 5000 اسناد داسې موجود دي چې هغه متاسفانه د پروسس ور نه دي. دا یا جالی دي یا تکراری دي او یا د معلولیت په درجه کې مشکل دي یا د معلولیت په نوعیت کې مشکل دي، چې دا ټول ټال د مونږ د 310000 کسانو چې له مونږ سره سب دي نږدې له 15 سلنه جوړوي. او په دې سره د دې پروسې په تطبیق سره به مونږ کولی شو چې نږدې کم از کم 3 میلیارد افغانۍ د دې لارې پس انداز وکړو.
ښاغلی عربي زیاتوي چې سپما سوي پیسې هغو مستحقو کسانو ته چې په پرلهپسې ډول له حقونو څخه پاتې کیږي ورکول کیږي. نوموړي له اړوندو ارګانونو هم وغوښتل چې د دې پروسې په شفافیت او ښه پلي کېدو له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس محب الله عزیر په همدې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي د معلولیت د معلومولو په برخه کې له دغه بهیر سره همکاري وکړي.
د متخصصینو په ځانګړي توګه د اورتوپیدي څانګې چې معلولیت د درجې د تعین لپاره او همدارنګه د جراحي عصبي او که ضرورت پیښ شي د عمومي جراحي متخصصین به موږ درته معرفي کړو د مرکز په کچه، وبل ګورو چې دا حجم څونه سنځ لوی ده د امغونه کسان د ستاس په مشوره مونږ تاسو ته روپی جنو.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر وای د ټولو معلولینو او شهیدانو وارثینو ته به حقوق د بایومټریک په اساس ورکول کیږي چې پروسه یې لاله وړاندې پیل شوي. خو دغه وزارت چارواکو دا ونه ویل چې په ثبت شوي 3 لک لزر اسنادو کې څومره په معلولینو او څومره د شهیدانو په کورنیو پورې اړه لري.
سمی ولا د کندهار لمیوان ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي امریکا او طالبان چې د سولې هره خبرې کوي د افغان حکومت سره دی په دې اړه سلا مشوره وکړي. قدیر تکین لیکلي د سولې موافقه باید لاسلیک شي چې د وضعیت له بهبود سره مرسته وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه د هر کلی وړ ده. نور محمد ازروال لیکلي چې د لوګر په ازري ولسوالی کې ټولې لارې د واورې د زیات اورښت له کبله تړل شوي دي. هیله ده چې دولت په دې برخه کې اقدامات وکړي. پکتیاله سمکنی ولسوالینه سمی الله حلیمی تندر لیکلی ولس مشر غنی د په هواد کې د شوونکو ماشونه زیات کړي. او سمی الله لمیوان څخه لیکلی پرون سحر پر 10 بجې باران شروع شوی تر اوسه دغه باران وریږي. د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله له فرشته نگانه ووري مهرباني.